د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، باز محمد بدیم او د باختر ستوري په ونیز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې به د مطالعه کلتور د دودونې په خاطر پر ګرځند کتابتون یو رپورت ولرو. بیا به له استاد نور لبیب نثار سره د کاظم خان شهدا په شاعرۍ او هندي سبک د مرکې دویمه وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخره کې به په ترنم یو شعر هم درته ولرو. لومړی رپورت تر ازو سره لدی چې وز د پخوا پرتله کتابونه زیات خپریږي او کتاب لورنځي هم زیات شوي، خو څنګه چې پکار ده هغه شان ور سره د مطالعې کلتور وده نه ده کړې. د همدې تشې د ډکولو په خاطر ایشیا فاونډیشن د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست په واک کې یو ګرځند کتابتون ورکړې چې حال یې په دغه رپورټ کې درکوو. دغه ګرځند کتابتون د جلال آباد ښار ښوونځیو ته ورځي او د بیلابیلو عمرونو زده کوونکو د تعلیمي کچې سره سم کتابونه زده کوونکو ته ورکوي. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمیم وایي له ګرځند کتابتون څخه یې موخه دا ده چې په ننګرهار کې د مطالعې کلتور دود کړي.
د اطلاعات فرهنګ وزارت د لارښوونې سره سم د ایشیا فاونډیشن سره د یو قرارداد په نتیجه کې د ګډې همکارۍ په لړ کې په ننګرهار کې د ګرځند کتابتون پرانیسته شوی. مونږ د معرف د ریاست سره په دې رابطه باندې یو ګډه مفاهمه او قرارداد وګڼه دا لرو. هغوی مونږ ته اجازه راکړې ده په مکاتبو کې د همدغه ګرځند کتابتون چې دی یو لوی موټر دی، په هغې کې کتابونه پراته دي او دا وړو ښوونځیو ته د یو تقسیم اوقات او د یو مهال ویش له مخې نه. البته موخه د دې نه زموږ دا ده چې مونږ څنګه کولای شو چې په ننګرهار کې د مطالعې فرهنګ دود کړو. یعنې دغه دود ډېر کمزوری شوی دی، نو مونږ د دغې دود د هڅونې او د رامنځته کېدو په خاطر باندې همدغه کتابونه عملاً مکاتبو ته وړو او شاګردانو باندې تقسیموو. شاګردان هغه لولي بیا بېرته په هغې باندې خپل مونږ ته معلومات راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست تدریسي مرستیال اولګل ابوزاید د اطلاعات او فرهنګ ریاست دې کړنې ته په ښه سترګ ګوري او وایي چې دوی د ټولو ښوونځیو استادانو ته توصیه کړې چې د زده کوونکو پام د ګرځند کتابتون له لارې مطالعې ته ورواړوي.
یو خو زموږ هغه مکاتب چې هغه البته کمپلیټ او مجهز دي خپل کتابتونونه لري، خو دا سیار کتابتون چې دی یو مثبت بدلون او عدلون او رغون رامنځته کوي او خلکو سره یقینا چې یو د خلکو ته نه دا الهام اخلي چې د مطالعې دودول یا کتاب ترلاسه کول او دغه مطالعه کول په دغه په ذهن کې د مثبت تغیرات رامنځته کول دي. دغه یقینا چې د علمي پوهې یو کچې ګراف چې دی لوړول دي. په دې ارتباط باندې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې اړوند ټولو ښوونځیو ته مسؤلینو ته مونږ البته لارښوونه سپارښتنه کړې ده چې کوم سیار کتابتون چې دی د هغې څخه دی د شاګردان په ښه په اغېزمنه توګه باندې استفاده وکړي.
دا چې د ښوونځیو زده کوونکو ته د کومې لایحې له مخې کتاب ورکول کېږي، د ګرځند کتابتون مسؤولی لینا خان مخې ته موده پوښتنه کې خودله. هغه په ځواب کې وویل
چې موږ کله دیو ته کتاب ورکو نو یو باقاعده رجسټریشن لرو، نو د رجسټر کې دیو نمونه او کمل معلومات دیو واخلو. د صنف د تعداد په مطابق دیو ته کتابونه توزیع کوو. بیا بل هفته چې راځو دم د رجسټریشن د مخه موږ دیو نه به ته کتاب ټوله او د کتاب ټوله ول سره د کتاب د محتوا په اړه موږ دیو نه پوښتنه کوو. غواړو چې په دې کتاب کې دیو ته لپاره سب زړپوري وو. آیا دا کتاب چې دیو لوسه دی دیو په ژوند باندې یا دیو په تعلیمي سویې کوم ځای لوړ کړی یا نه؟ او دې سره سره د کتاب په اخر کې چې کوم سوالونه دیو ازموینې پوښتنې وي دا هم موږ د شاګردانو د ذهني کچو لوړولو لپاره دیو نه پوښتنې کوو.
د ننګرهار پوهنتون د ښوونې او روزنې پوهنځي استاد محمد ابراهیم امکار که یو لور ته د زده کوونکو لپاره ګرځنده کتابتون مثبت ارزوي، بل لور ته یې منفي تاثراتو ته هم اشاره کوي.
ښه اغېز دا دی چې مثلا زمونږ په اکثره ښوونځیو کې کتابتونونه نشته او که شته هغه هم د نشت برابر دي، نو که دغه سیار کتابتون هلته ورشي د زده کوونکو سره یو انګیزه پیدا کیږي، هغه ورګرځي مراجعه ورته کوي، پاغه کې د خپل خوخي کتابونه اخلي او یو قسم ته د دوی دغه د لستنی یا د مطالعه هغه ذوق پالل کیږي. خو هغه زه چې ورته کومه بدګڼه وایم، هغه په دې معنی چې نن به ګرځن کتابتون په دې ښوونځي کې وي، خو سبا بیا زده کوونکي ورته لیواله وي او دا ګرځن کتابتون نه وي. زه په دې نظر یم چې باید په هر ښوونځي کې فضیه کتابتون وي، چې وخت په وخت زده کوونکي وخت پیدا کوي، د هغې ته مراجعه وکړي او هغه خپل د ذوق مطابق کتابونه واخلي.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وایي چې د ګرځن د کتابتون نه علاوه د اطلاعات او فرهنګ ریاست په چوکاټ کې په مرکزي کتابتون سربیره په خوږیانو، غنیخیلو او ډی فارم کې کتابتونونه د خلکو په مخ پرانستي او ډیر ژر به د جلال آباد ښار په امیر شهید بن کې د یو لوی کتابتون د جوړېدو چارې پیل کړي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، استاد نور لبیب نثار چې د کاظم خان شهدا په شاعرۍ د پیښور پوهنتون نه د ایمپل سند ترلاسه کړی او اوس په هندي سبک شاعرۍ باندې پی ایچ ډی کوي. دا چې د هندي سبک د شاعرۍ ځانګړتیاوې څه دي، له استاد نور لبیب نثار څخه به یې واورو.
او د دې سبک عمده شاخصت څه شی دی؟ مضمون نوی والی کاملا، زړه خبره نه کوي، که کوي مضمون به نوی کوي، موضوع به په مضمون بدلی، خبره چې کوي د هغې دپاره به مثال ورکوي، مثال به داسې نه کوي چې ته متل ووایې یا د چا مقوله ووایې، بلکې خپله به د طبیعت د مشاهدې په بنیاد باندې په خپله به یو مثال ورکوي.
تاسې خو به کاظم خان شهدا ډېر لوستې مې وي، دغه مشخصات چې تاسو اوس یادونه وکړه، د کاظم خان شهدا په شعر کې شته؟
کاملا، ځکه چې اصلا په پښتو شاعرۍ کې خو موږ داسې وایو چې په پښتو کې د هندي سبک مؤجد یا بنسټګر چې دی هغه حمید بابا دی. واقعا هماغه دی، ځکه هغه تر دوی مشر دی په خاطر شوی. خو حمید بابا د هندي سبک تقریبا که ووایو چې په هندي سبک کې دوهمې درېمې درجې کوم شاعران چې وو د هغې علاقمند پاتې شوی دی پښتو کې. یا دا خبره په بلې بار درته وکړم، یعنی د هندي سبک ځینې خصوصیات را اخیستې دي په تمامه معنا چې هندي سبک فارسي کې څنګه وو، کومې لوازم وو، لازمې وې او مشخصات وو، خصوصیات وو، هغه کاظم خان شهدا په بشپړه توګه راخیستي په پښتو شعر. او د دې نه وړاندې حمید بابا په متوسط شکل شروع کړی پښتو شعر، یعنی مؤجد هغه دی اما بشپړ نماینده یا استاد چې ورته وایو کاظم خان شهدا.
استاد که دا هم راته ووایي چې تاسې د خپل تیزس په څومره وخت کې مکمل کړو او د دغه دپاره تاسې کوم کوم ماخذونه ولیدل؟
عابد صاحب، دا خو نو ماخذونه ډېر ذکر، خو تقریبا هغه نظریات چې د کاظم خان شهدا په باره کې زموږ پخوانیو پوهانو، استادانو او نقادانو، محققانو لرلی دي، ما د هغې خلاصه وړاندې کړې په خپله دې څېړنه کې. همداسې ځای په ځای مې چې وس پېر شوی دی، خپل نظر مې هم پرې ویلی دی، ځای په ځای مې چې راته تکانې ښکاره شوی، شک مې پرې راغلی دی، او سره مې خپل مخالفت هم ښودلی دی د خپلو مشرانو د نظریاتو سره چې چېرته ګنجایش وو، چېرته چې زما د مشرانو زموږ تاسو د مشرانو په نظریاتو کې سره تضاد و تناقض و، طبعا هغې ته مې اشاره کړې، په ګوته کړې مې دي. او همداسې ټول هغه منابع ما د یو د هغې بیبلوګرافي هلته معرفي کړې ده، ښودلې مې ده، هم د کتاب بیبلوګرافي او هم په خپله زما د هغه ریسرچ ټاپک بیبلوګرافي چې وایي چې کله مې طرحه وړاندې کوله د هغې دپاره مې تیاره کړې وه پوهنتون ته.
تاسو خو دغه د ایم پیل ډیګري پېښور پوهنتون نه واغسته، هغلته ستاسې لارښود استاد څوک؟
زما د ایم پیل د ډیګري لارښود استاد ډاکټر حکیم الله جان و، دا د ډاکټر صاحب اعظم ورور و کشر.
تاسو سره خو به اوس د دغه خپلې ډیګري مساویده په لاس کې وي، پام کې لرئ چې دا چاپ کوي؟
ولې نه، دا هم په پام کې لرم، او همدغسې د خپل هغه ډاکټریټ تھیسس باندې چې ما کار کړی هغه هم په همدغومره حجم کې کافی یو کتاب دی چې دا اوس د هغې ځینې رسمي چارې البته پاتې دي د پوهنتون سره، ځکه زما ډیفنس و هغه دفاع لا پاتې ده، نو دا هم غواړم چې چاپ کړم. خو یو پوهنتوني ضرورتونه یي د کتاب لیکلو دپاره او د څېړنو دپاره د پروژې په حیث، او یو هغه چې انسان د خپل زړه په خواهش او دغه باندې کوي،
نو تاسو د کاظم خان باندې کوم کار کړی دی؟ ولې د زړه نه دی؟
ولې نه، ما درته وویل چې د پوهنتوني ضرورتونو خبرو هلته چې پوهنتوني څومره ضرورت دی ما هغه رفع کړی. زما لارښود استادانو چې په هغې کوم نظریات ورکړي دي هغه زما تر توقع ډېر اوچت دي، ډېر زیات. حتی چې زما رهنما استاد ډاکټر اعظم اعظم زما په تیسس باندې لیکلي وو، ایم فل په تیسس کاظم خان شاده باره کې درې ابزرویشن یې لیکلي وو. یو پوهنتون لیکلی وو چې پوهنتون د شاګرد سره د ریسرچ سکالر سره ولې دومره ظلم کړی چې یو ډېر زیات حجم کې کار یې د پوګۍ ښی دی. د ایم فل ډیګري باید په دغومره حجم او دومره ضخامت کې نه وای، او دغومره یو غامز موضوع په دې حد کې. حتی دا د پی ایچ ډي نه هم دروند کار دی، د هغه نظریاتو کې دا راغلي، دا خبره په خپلو تاثراتو کې او په رپورټس کې لیکلې ده، او په دې توګه هم یې په پوهنتون باندې نقد کړی دی. او هم یې زما په رهنما استاد چې د خپل کشر ورور دی چې هغوی دواړو ولې په دې ریسرچ سکالر باندې دومره دروند پیټ ایښی دی.
تاسو مخکې د ډاکټرې خبره مو کړې، نو بیا د ډاکټرې دپاره په څه شي باندې ته کار کوي؟
زما د ایم فل موضوع د کاظم خان شهدا د شاعرۍ انتقادي څېړنه وه. نو شهدا طبعا د هندي سب ما مخکې درته عرض وکړ چې بشپړ استاد شاعر دی په پښتو کې. نو دې سره په رابطه کې راته دا موضوع ډېره په ځای ښکاره شوه چې په خپله په هندي سبک باندې کار وکړم، چې هندي سبک په پښتو شاعرۍ کې څېړلی دی.
باختر ستوری گرانو مینوالو، نقیب احمد تل ځوان شاعر دی. کله چې هم په کومه مشاعره کې شعر ویلو ته وغوښتل شي، نو اوریدونکي ترې نه د ترنم غوښتنه کوي. د ده په خواږه غږ کې مو یو نظم ته رابولم.
نور ستا لمینې نه توبه وباسم، نور مې د خپل زړه دروازې تړما، نور دلند یو تغوگن نسما، نور د سندر جنازې تړما، نور د یادونو سر لوبی نکړم، نور د تصویر تا شوگیری نکوم، نور د دعا کی گران نه یادوم، نور بس پیری سپیری خیری نکوم، نور د یادونو سر لوبی نکړم، نور د تصویر تا شوگیری نکوم، نور د دعا کی گران نه یادوم، نور بس پیری سپیری خیری نکوم. من مت په ما مین خو ز په جونګړه ته محل کې اوسې، زد تیارو پغې کې ساخلما، ته درنا په شیش محل کې اوسې. ګران بخنه درن ډیر غواړم، ز گنہگارې مما پړ وګنا، ته مال خپلا یاد وباسنور، ما ژوند مبول ما مړ وګنا. زدی پمړو سترګو پوی شوی ما، نور بجانا ناستا سلام اخلم، زم د خپل تن کی ما شوم شیرتا، نور ستا له حسن الهام اخلم، نور می نستا لپارستا پنام، د عشق له تورو کتاب نه جوړوم، په تصور کې ستا له زلفو زنې، خپل ترنم تر باب نه جوړوم. گرانی بخنه درن ډیر غواړم، ز گنہگارې مما پړ وګنا، ته مال خپلا یاد وباسنور، ما ژوند مبول ما مړ وګنا. ماترین لپو بند وسخلې، تاول زرکا و منگ میرا کڑا، ما در سرا وکڑا ورستی فیصلہ، زړګې دې واخله او زړګې مې راکړه.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو، د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره وه. تر بل خپرونی پور خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړی. خاط او آباد اوسئ.